ستړي مسې وایس اف امریکا دی وای یو ساتا خبري خبرونه کې شراغلاس درته وای یو تاسو قرباني یو ځکل څوم کاکړ
او زاش پات مومن
نن د جمعې ورځ د کال دی 2018 د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده پاکستان کې دا وخت مخستان لس بجې سوي دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د ماپشین جواب بجا سوي ده را سره ملګری اوسېږي یو ساتا خبري خبرونه کې تاسو لپاره مهمو خبرونو تفصيلي راپورونه لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي
نن د پیښور های کورټ د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا څلور او یا کسانو ته د مرګ او عمر قید ورکړل شوی سزاګانې غیر قانونه بلل شوی دي
نړۍ کې د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه توګه د لیږلو را لیږلو د سارې ادارې اف ای ټی اف پاکستان ته د مشکوک ملکونو د فرزه د خپل نوم وستو لپاره د سختو ګامونو پورته کولو یو راپور ورکړی
او د افغانستان خپلواک انتخابي کمیسون په قندهار کې د پولیسو مشر او د ملي امنیت ځای مشر د وجنې ورستو په دغه ولایت کې د یوې هفته لپاره پارلماني انتخابات ځنډولې دي
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو مر سره ملګری او سیژي د دې تر څنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصيلي راپورونه لرو
ګران خپل مرزونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی ستاسو پام راګرځول لومړی راپور پلوتا نن د پیښور های کورټ د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا په سلور او یا کسان چې ورته سزاګانې ورکړل شوې وي د مرګ او د عمر قید هغه سزاګانې د پیښور های کورټ غیر قانونه ګرځولې دي په دغه حق لدې ورډي خبريال حمیدالله خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د پیښور های کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د ترهګرې په پیښو کې د ککړ کېدو په تورونو سزا شوي سلور او یا کسانو د مرګ عمر قید سزاګانو د کل عدم ګرځول د حکومت دپاره یو لوی ازمیح ګڼل شي د های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ او جسټس لالجان خټک د درې ورځو ان کیمرا اورېدنو وروستو په دې سلور او یا آئینی درخواست اورېد پټیشنو د وکیلانو اورېدنې وکړې او په یو مختصره فیصله کې دا سزاګانې کله د مګرځولې په دې وکیلانو کې لطیف افریدی هم او دې دا د های کورټ یو زړوره فیصله بولی
ختمی فی مادر ته ویل ډیر پاکه خبره مې وکړه زمنګ ریټ پټیشنز آئینی درخواستونه منظور شو او دا ویل چې دا سزاګانې چې کومې ورکړې شوې دي دا غلطی دي دا غیر قانوني دي غیر آئینی دي نو مطلب یې چې سزاګانې ماتلې نه شوې ختمی شوې اوس په سپریم کورټ کې به څه کېږي دا وروسته خبرې ځکه چې دا کسان ټول دوی سره په جیلونو کې یا په انټرمنټ سینټرز کې دي
د عدالت تفصیلی فیصله لا نه راغلی خو د کال 2015 د شروع راسه د پوز د عامو اړیکو ادارې آی ایس پی آر د کسانو ته د پوځي عدالتونو د سزا اوریدل وروسته په میډیا د دوی د کلدم تنظیمونو سره د اړیکو د خپل جرمونو د اقبالی بیانونو او ورته د مقدمې د اوریدنو په حق لا بیان نه ورکړي وو خو د دوی وکیلان وایي د آئین د لسمې مادې لاندې دوی ته د رڼې مقدمې حق نه دی ورکړی شوی د دوی اقبالی بیانونه د جرم په هېدو کلونو وروسته اغستل شوي او دا چې د پوځي عدالتونو دننه د سزا کېدونکو ټولو کسانو وکیل یو وو په مقدمه کې پیش کېدونکو وکیل ګوهر رحمان خټک وایي
لکه یو سړی په ممندو ایجنسی کې پولیټیکل اتارټیز اریسټ کو نو پکار دا چې دا غو ټرایل هغه اتارټی وکي او هغه تک سزا ورکړي نو هغه به ورکړي دوی بیا څو ورځې بعد دا غینه دغه کړې ده او سړی په 2016 کې اریسټ دی او هغه کنفیشن کوي په 2017 کې نو دا کنفیشن په کنفیشن نه دی سا بل اکثریت هغه لوکل ایجنسیز یا ارچا چې اریسټ کړو هغه سره خپل سټیټمنټ انیشلی کړو هغه ورژن ټوټلی ډیفرنٹ
خود په هاور های کورټ لخوا د سلور او یا کسانو ته د اورغل شوی سزا د کلدم ګرځولو پوره علتونه به په تفصیلی فیصله کې رانیږي مرکزی او صوبایي حکومت سره دا هم مغشتہ چې د های کورټ د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړي پوځي عدالتونه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په دې غرض جوړ شو چې د ترهګرې په پیښو کې ککړ خلکو تبا سمدستي سزاګانې ورکړي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DY زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DY
وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه پر روان دی. بڑا تاسو وړاندې کیږي یو بل راپور تاسو ته په خبرونه کې لرو چې د نړۍ د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه توګه د لیژلو او را لیژلو د ساري ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان ته د مشکوک هیوادونو د فرست د خپل نوم وستو لپاره د سختو ګامونو پورته کولو یو راپور ورکړی. په دې اړه نور تفصیلات رابیا پیر یو راپور کې وړاندې کوي.
د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس اف ای ٹی ایف ذیلی ادارې ایشیا پیسیفیک گروپ پاکستان ته راتلونکې ډلې د یوولس ورځو پس خپل حتمی رپورټ تیار کړی چې پکې مطبوعات د ذریعو د خولې وایي چې پاکستان له اړخه د غیر قانوني پیسو تګ راتګ د مخنیوي دپاره پورته کړل شوي په ګامونو یې بې اطمیناني څرګنده کړې ده. د ایشیا پیسیفیک نغړیزه ډلې د ایگزیکټیو سیکټر ګورډن هوک په مشرۍ کې د پاکستان د سفر په محل د قانون سازی او اداره جاتی فریم ورک د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د ایشیا پیسیفیک گروپ دغه پوهان به خپل سفارشونه راتلونکي کال جنوري په میاشت کې د اف ای ٹی ایف هډ کوارټر کې جمع کوي او د دغه سفارشونو په بنیاد به کال 2019 کې د پاکستان خر فهرست کې د چولو یا نه چولو پریکړه کیږي. د ډان ورځپاڼې تر مخه په رپورټ کې څلوېښت تجویزونه وړاندې شوي دي. د ایشیا پیسیفیک گروپ دغه ډلې د خزانه د وزیر اسد عمر سره هم لیدلی او د ریډیو پاکستان تر مخه د خزانه وزیر په هیواد کې د منی لانډرینګ او د تراګرو د مالی مرستې د مخنیوي پر نړیوال قانونونو د عمل کولو په خا اراده څرګنده کړې ده او ویلي چې په دې اړه به عملیات جاری ساتیم. اقتصاد پوه شاهد حسین صدیقی وایي
پاکستان کا جو ہے بلیک لسٹ میں جانے کا امکان 0% ہے. اس کی وجہ یہ کہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے آپ کے ساتھ تیار ہے, آمادہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے گا, قوانین بدلے گا, آپ کے احکامات آپ کی ہدایت پر عمل کرے گا.
دا پاکستان دا ایف ای ٹی ایف تور لسٹ دا تک ہیچ امکان نستم ولی چی ہاگا حیوادونا تور فہرست لیجل کیجی چی دا منی لانڈرنگ یا تراگری دا فنڈونو دا مخنیوی پا آڑا سا کولو سخا انکار وکڑیم خو پاکستان دے ہر سا کولو تا تیار دیم. بلڑخت اقتصاد پو مہتاب حیدر وائی چی پاکستان تھا اس ہم ڈیر سا کول دیم. د پاکستان لاړه پورته کړل سوي ګامونه د اطمینان وړ نه دي. ډېر څه داسې دي چې اوس هم کول دي. د منی لانډرنګ د مخنیوي قوانین راوستل او عملي کول تر ټولو اهم کار دی. د دې نه علاوه مهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د لیژلو او رلیژلو پر خلکو باقاعده نظر وساتل سي. ایشیا پیسیفیک ګروپ روان کال د اګست په میاشت کې د پاکستان د غیر قانوني پیسو تګ راتک او د تراګرو مالی مرستې په اړه قوانینو او طریقه کار کې د خرابیو څرګندونه کړې وه او ورسره یې په دې اړه تجویزونه هم وړاندې کړي وو چې په جواب کې پاکستان پر دې د ګامونو تفصیل هم ورکړی وو. د پاکستان نوم روان کال د جون په میاشت کې فائنینشل ایکشن ټاسک فورس له اړخه د منی لانډرنګ او تراګرو د فنډونو په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کولو له وجې په خړ فهرست کې اچول شوی وو. دغه تنظیم بنیادي سیمواري په نړیواله کچه پیسې په غیر قانوني توګه وړلو او راوړلو او تراګرو مالی مرستې ودرولو په اړه ګامونه پورته کول دي. ویره څرګندېږي چې کچري پاکستان د اف ای ټی ایف د تجویزونو تر مخه ګامونه پورته کولو کې پاتې رالو او نو مې په راتلونکي کال کې د اف ای ټی ایف په تور فهرست کې شامل کړي سو نو پاکستان به نړیوال مالی مرستې قرضو او سرمایه کاری لپاره د سختې څارنې لاندې وي چې له وجې په هیواد کې بهرني سرمایه کاری او اقتصاد نور هم اغیزمن کېدای سي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د عبدالقهار بخنه غواړم د عبدالجبار قهرمان چې دغلت کې یو تکړه سیاسی مشر د انتخابونو لپاره په انتخابونو کې برخه اخستون کې کاندید وو په یو بد پیخه کې ووجل شو او د هغې وروستو د قندهار د پولیسو د امنیې پولیسو مشر دغلته کې او دغلته کې د ځایي امنیې مشر هم ووجل شو عبدالرزاق او د هغې د وجنې وروستو په ګرد افغانستان او ګرد نړۍ کې پښتنو په دغه دوو اتلانو باندې د خفګان څرګندونې کړې دي او دغه پیښې د افغانستان ولس لپاره ډېرې لویې درنې پیښې بلل شوې دي. یاد دی وی چې د دغه پیښې وروستو د انتخابي کمیسیون لخوا تر یوې هفتې پورې انتخابونه هم ځنډول شوي دي کوم چې سبا له شروع کیدونکي وو. په دې حقله د ډیور ډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په سهیل کې د کندهار په پرونی پیښه په هیواد دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه راپارول او د هغه غندنه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پخوانی، ولسمشر حمید کرزي، د ملي امنیت پخوانیو مشرانو اسدالله خالد، رحمت الله نبیل او د ګڼو سیاسي ډلو مشرانو د کندهار برید په کلکو ټکو غندلی او دای د افغانستان دښمنانو کار ګڼلی. پر افغان مشرانو دغه برید د کندهار ولایت د ولی په دفتر کې هغه مهال پرون د زیارت په تر سره شو چې د هغه ولایت ګڼ شمیر مهمو چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر په یوې امنیتي غونډه کې ګډون کړی و. د کندهار ولی دفتر کې شوی برید کې د کندهار امنیتي کمانډان جنرال رزق، د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل، د بشري منابعو مسول په ګډون په دغه ولایت کې د ملي رادیو تلویزیون کمرمن وژل شوی او د ولی زلمی ویسا د 404 ځون کمانډان په ګډون یو شمیر نور کسان ټپیان شوی دي. افغان چارواکو ویلي د برید پر مهال د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر ته زیان نه دی رسیدلی، خو په دې برید کې د دوو تنو د بهرنیو پوځیانو د ټپي کېدو خبر منل شوی دی. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل د کندهار په پیښه کې د جنرال عبدالرزاق وژنه ستره ضایع ګڼلې. نوموړي ویلي جنرال عبدالرزاق ملي ګټو ته ژمن کس و او په وینا یې د افغانستان سویلي ولایتونو د امنیت د ټینګښت او د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه به یې په میړانه دفاع کوله.
د ټول اعمال چې راوستلی او د دې موضوعیت چې راوستلی دی ډېر اغېزمن سړی و. د خلکو په زړونو کې ځای درلود. سربازانو په امر قومانده کې دی ډېر پیاوړی و. په جنګ کې دی ډېر بافکره و. دا یو دویم جنرال رزق یو خصلت به هم و چې دی په خپل وطن باندې ډېر مین و او د دښمنانو په مقابل کې دی نه پخلا کېدونکی.
د کندهار د معروف ولسوالۍ قومي مشر حجي عبدالله علیزي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي جنرال رازق د کندهار ټولو قومونو سره د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره نږدې اړیکې درلودې. نوموړي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولایت اداري جوړښت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او ملي ګټو ته ژمن خلک په دندو وګماري.
کندهار کې د افغان دی، د افغان وینه توسوه باید نوې توسوې او د دې کار مخنیوی باید څه وای. او دوهمه خبره دا ده چې په کندهار کې د کندهار لپاره د ولسونو لپاره موږ یو سالمه اداره ته ضرورت لرو چې سالمه اداره جوړه شي.
د کندهار پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. د کندهار پیښه د سیمې او نړۍ په کچه هم غندل شوې ده. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزیر جنرال جیم میټس او همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان د جنرال رزق او د نورو افغان مشرانو په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی او د افغانستان خلکو سره د همدردۍ په شریکولو سره ویلي چې له افغان ولس څخه به خپل دفاع ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کندهار په ورستۍ پیښه خوشنۍ ښودلې او د غندنې تر څنګ ویلي چې دغه برید د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه دا حالت نشي برداشت کولای. د ټاکنو په تړاو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی ویلي په کندهار ولایت کې سبا د شنبې په ورځ ټاکنې نه ترسره کیږي او د ولس او قومي مشرانو په غوښتنه په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې تر یوې اونۍ وځنډېدې. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او همدارس د هغه هیواد دفاع وزیر پر افغان چارواکو د شوي برید غندنه کړې. د هندوستان صدر اعظم نندرا مودي دفتر د کندهار په پرونی پیښې له افغان ولس سره غم شریکي کړې. پرون په کندهار کې د یو تن وسلوال کس لخوا چې ګمان کېږي د ولی ساتونکی دی، د هغه لخوا په شوي وسلوال برید کې د کندهار امنیې کمانډان جنرال رزق په ګډون یو شمیر نور کسان په داسې حال کې وژل شوي او د ولی ویسا په ګډون یو شمیر نور ټپیان شوي چې ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس آف امریکا ډیوه ده د افغانستان څخه تاسو وروستۍ جزئیات واورېدئ. د تېرې ورځې د کندهار د پیښې په اړه هم د پاکستان پېښور ښار باچا خان مرکز کې د جنرال عبدالرازق او د ملګرو غایبانه نمازې جنازه هم ادا شوې ده او خلکو د دې په لړ کې خپل غبرګون هم ښوولی. سادیه قاسم شاه راپور لري.
هاشم نیازی صاحب د پیخې پاته سوایي او د دې جسچر پاته د باچا خان مرکز کې چې د جنازه او دلته تاسو څنګه پیغام ملو شو څه پی سوچ لري؟
من خو دغه واقعه چې وشه د غمجن او درناکه پیخه چې وشوه پرون په کندهار کې او زمونږ لوړ پوړي درې چارواکي پکې شهیدان شول، مونږ دا غندو او طالبان ته مونږ دا پیغام ورکوو چې د صلح لار ونیسي. د افغانستان حکومت بار بار دا خبره کړې ده او طالبان د غوښتري چې د افغانستان مشکل د افغانستان مسله چې ده دا د خبرو د لارې حل کیږي نه په زور باندې، ځکه چې ورځ په ورځ حالات خرابیږي او ښه کیږي نه. نو د ډیپلوماسۍ د مخې نه څه به ورکې څه به اخلي، یوازې په دې نه کې چې هغه چې څه وایي هغه به عملي کیږي، څه به ته ورکې څه به جانب مقابل ورکوي. نو طالبان نه د مونږ خاص ته بار بار مونږ خاص کړی، د حکومت بار بار خاص کړی چې د جنگ د لارې د تشدد د لارې هیڅ امکان نه لري چې تاسو قدرت ته ورسئ یا حکومت ته ورسیږئ، بلکې د افغانستان حکومت حالات داسې برابر کړي دي چې دوی راشي سیاسي فعالیت وکړي، سیاسي اکټیویټي ښکاره کړي، خلکو منځ کې کار وکړي، خلکو ته داسې پیغام ورکړي چې یاره مونږ تاسو ته کولای شو چې مونږ حکومت ونیسو، تاسو څه هر څه کولای شو. او د باچا خان مرکز نه ډیره مننه کوم، منندوی چې دوی په دې غم کې موږ سره شریک شو او دا غایبانه جنازه یې ادا کړه، موږ ته ډیر مشکور یو.
میاتې خالصین صاحب، تاسو په دې کلوي دا پیښه چې وشوه د جنازې دلته جنازه مو شو غایبانه، خو چې کوم دواړه طرفونه حکومت د پاکستان حکومت خو د دې پیښې غندنه وکړه، خو د ډېر اړخونو له طرفه د پاکستان د رول په حق له طالبان مسؤلیت اغست دی، خو ډېرې اندېښنې ډېرې طرفونه راغلي دي، څه به وایي په دې صورتحال؟
داسې ده چې د ټول ناول خو د هغوی په غم کې شریک یو او دا باچا خان مرکز دا د ټولو پښتنو کور دی. نن کدا ټول ملګری مونږ راغلی دلته جنازه کو، دا داسې ده لکه چې سړی په خپل کور کې را یوځای شوی دی او دوی چې کوم دی نو خپل مطلب چې دلته مونږ شریکه غایبانه نمازه جنازه وکړه، دا داسې ده لکه چې مونږ یو رورولي او یو د یو والی اظهار دی. پاتې شو دا خبره مونږ دې وخت کې نیگیټیو خبرې مطلب چې چونکه کونسلر سه په خپل هم ډېرې ښې خبرې وکړي او مسلې حلم چې کوم دی مذاکرات دي، نو موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې فضا غواړو چې دوی د یو بل ته رانږدې شي. نو که بیګا زمونږ د پاکستان ارمی چیف یا د دې مطلب چې وزیر اعظم یا چې کوم دی نو زمونږ فارن افس هغه د غم کې خپل غم شریک کړي دي، دا د خوشاله خبره ده. غلط فهمي خو زمونږ په خوانه پرتی دي او د یو بل سره زمونږ د مطلب چې شکوک او شوبات شته، خو که چرته د یو ځینه مونږ آغاز کو چې دا خبر دی روغه شي، نو دم ډیره خبره چې نن پاکستان د افغانستان غم کې شریک دی او افغانستان د پاکستان په غم کې شریک دی. او دا که زمونږ د باچا خان د سوچ او د فکر چې مونږ وایو چې دا دواړه مخته خلک چې کم دی دا په مینه محبت کیږي او چې کومه غټ په غم کې مرای یو ځای شو.
ولی خان صاحب، تاسو څه ګورئ چې نورې سیاسي پارتای ولې دا جسچر ولې دا زاده د عمل نه خي چې کوم عوامي نشنل پارتای نن او خودل ته غایبانه نماز جنازه هم وکړه او تاسو خپل خیالات اظهار وکړه؟
دا خود هر سیاسي پارتای خپل سوچ ته زما په خیال کو زبا د خپل سوچ او فکر باندې خبرو کم نو زاب زیات خي. دا تاسو کو تاسو هم د نورو پټو والو نو که جاغي ولې نه کړه په دې وخت بزدا خبره څنګه چې دا کونسلر صاحب وې، نو پر امن پاکستان او پر امن افغانستان دا یو بل سره تړلې خبره ده. زمنګ مشر ټول عمر دا ویلې دي چې کو په افغانستان کې امن نه، په پاکستان کې امن نشي راتلو، چې په پاکستان کې کوم امن نه نو په افغانستان کې نشي راتلې. او ما چې کو ترسو پورې زمنګ خبره ده نو کو هغه د پاکستان دی او کو د افغانستان دی، دوه وروخته چې څوک د دې امن او د دې عدم تشدد خلاف لګیا دي منګ داغه خلاف ډیره
مهرباني ستاسو. افغانستان کې تازه واقعیات او سباله کې دونکو انتخابات دغه واقعیات زمواري اکثره د افغانستان طالبانو په خپل سره خستي دغه پیښو چې پکې ستر مشران دغه کې ستر سیاسي کاندیدان هغه په نغه کړې شول. دغه واقعیت مخې ته راتلل یا دغه پیښې مخې ته راتلل د امریکا لخوا څومره د اندېښنې خبره ده. د امریکا د پوځو د ګډو پوځونو مشر جنرال ډانفورد په هغې باندې خبرې اترې کړې دي. د میډیا سره او د پاکستان رول د افغانستان په امن کې د لوبولو غوښتنې هم کړې دي. زمنګا همکار پیر زبر شاه صاحب د وخت مو سر ملګری دی. پیر صاحب تار کله کو پیر صاحب ثړی مشي
په خیر.
پیر صاحب د جنرال ډانفورد دغه خبره تر مخې ته راتلل په دې وخت کې چې دغه په افغانستان کې حالات د انتخابونو تر نږدې کېدو سره ډیر خراب شوی دی سم نه لري.
نو جی دا خو جنرال ډانفورد اول ځنه چې دا غوښتنه کوي دین علاوه ټول چې څومره هم امریکایي جنرالان دی هغوی پاکستان هم دغه غوښتنه کړې ده چې هغوی د افغانستان کې د تشدد کمولو کې دی او د صلح په عمل پرمختګ بوتک کې د موږ سره مرسته وکړي. خو اوسه پورې داسې ښکاري چې پاکستان دا مرسته نه ده کړې او داسې واقعات لکه چې کوم پرون وشو چې هغه کې یو امریکایي جرنیل هم په موقع موجود و خو هغه زخمی نه شو او هغه اوبارال ورسره دوه نور امریکایان زخمیان شول. نو په داسې ټیم چې دوی غوښتنه هم کوي او دا دلته دا واقع وشوه نو دا مقصد دا دی او د بیا جنرال ډانفورد دا خبره هم وکړه نو مقصد دا دی چې دوی به پاکستان باندې فشار نور هم اچوي او پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې هغوی د په خپلې خاورې چې کومې ځالې دي هغه د ختمې کړي. طالبان دې مجبوره کړي چې خبرو ته کینی یا د طالبان چې کوم څنګه جنرال نیکلسن چې پخوانی امریکنی جنرال و هغه ویلي وو چې طالبان ښکاره ګرځي هغوی علاجونه کیږي هغوی ته سپورټ ملاویږي. نو دا غوښتنې به پاکستان نور هم زیاتیږي او پاکستان به اوس دې ته څه نه جواب وایي او ما څنګه وویل چې ما نه دی خیال چې پاکستان دې ته تیار دی. نو جنرال ډانفورد دا وینا دې ته هغه کوي چې امریکې په دې پوه شوي دي چې پاکستان د مرستې نه بغیر هلته امن نشي راتلی او د پاکستان د مداخلت نه بغیر او د پاکستان د جاری مداخلت سره به هلته تشدد نور هم زیاتیږي. او څنګه کندهار کې مونږ ولیدل په هلمند کې مونږ ولیدل او الیکشن ورځو کې لس کسان اوسه پورې مړه شوي دي او دا ښکاري چې دا حمله به دوی نور هم نن سبا ورځ کې زیاتوي.
پیر زبر شاه صاحب د امریکا د پوځونو مشر دا هم ویلي دي چې که څه هم هلته افغانستان کې حالات خراب دي خو امید کوي او پوره په دې خبره باوري دی چې په افغانستان کې به انتخابونه کیږي او د دغه مخنیوي څوک نشي کولای. د دغه حالاتو په تناظر کې چې بیا د پاکستان رول ته موږ ګورو نو د پاکستان لخوا په پاکستان باندې هم فشار سوا شوی دی په نړیواله توګه باندې دغه د قرضو کوم خبره کو ګورو هلته کې نو هم پاکستان خپل هغه شانته کې ګامونه نه دي پورته کړي څنګه چې دغه نه مطالبه شوی یا کیږي لګیا ده. نو دغه انتخابونه کېدل او دغه تشدد په پیښو کې اضافه د پاکستان لپاره څومره تشویش خبره ده؟ آیا په دې باندې به نور هم فشار دغه شان سی واقعيږي؟
نو بالکل فشار به زیاتېږي او دا الیکشن ډېر مهم دی افغانستان لپاره او هغه طالبانو ته هم پته ده هغه پاکستان ته هم پته ده چې دا څومره مهم دی او دغه چې اوشي نو دا به یو نوی حکومت برازي. یو نو پاکستان باندې ما څنګه اول وی چې فشار به په زیات دی او اوس مزید زیاتېږي. نور دا دی چې پاکستان په خلاف دوی سو کې هغه داسې چل دی چې پاکستان سره دوی امریکا اوس کوشش کوي چې فشار هم پہ واچوي خو دومره فشار هم نه چې پاکستان په خپله غیر مستحکم شي. نو پاکستان ته هم پته ده نو هغوی امریکا مختلف طریقو سره فشار اچوي. اسکالرشن سپورټ فنډ ورته بند کو آی ایم ایف ته به چې دوی ځینو امریکا به خپل اثر هلته هم استعمالوي. دین علاوه فاینانشل ایکشن ټاسک فورس کې پاکستان نوم واچولو په گری لسٹ کې واچولو. نو امریکا سره آپشنز دین علاوه ډیر نشته. خدا دې چې لکه څنګه دلته اوازونه دي کانګرسمن ټیټ فو دا خبره کړې ده تیرې هفته هغه ویلي دي چې پاکستان د ترهګر ملک ډکلیئر شي چې هغه ملک چې ترهګرۍ سپورټ کوي او پاکستان د نان نیټو الای چې کوم سټیټس دی هغه دې واپس واخلي شي، ولې چې پاکستان حافظ سعید په خلاف ګامونه نه اوچتوي او د امریکای چې کوم ترهګرۍ خلاف کاروایانه دي هغه کې مرسته نه کوي. نو مقصد دا دی چې داسې اوازونه به نور هم زیاتېږي په کانګرس کې، او دلته داسې ښکاري چې دواړه پارټیانې چې کا ریپبلیکن دي کا ډیموکریټ دي هغه اوس په دې خبرې پوه دي چې پاکستان باندې فشار ضروري دی، کنی تشدد نشي کمی دی افغانستان کې، او امریکای چې کوم ټول نه د تاریخ اوږد جنگ دی هغه یو انجام ته نسی رسیدي هغه پورې چې کله پورې دوی د پاکستان مرسته نه وي حاصله کړې. او ما څنګه وایي چې پاکستان اوس پورې مرستې ته نه دی تیار، او ما نه دی خیال چې امریکا دینه زیات څه فشار اچولی شي چې دی مجبور کړي چې مرسته وکړي.
ډیره مننه پیرزو بشار صاحب تاسو.
ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیږي
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې نه اورید څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
امریکا د ودا خبرونه لري دوام لري. تاسو ته د افغانستان او پاکستان د پولي زخي راپور وړاندې کوو. لکه څنګه چې سبا په افغانستان کې انتخابات ټاکل شوی دي، او په دغه مهال به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن غټیلاري تړلې شوی دي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته د ډیوا خبريال ابراهيم شنواري په راپور کې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا خپور شوی اعلان نمخه پاکستان د افغانستان حکومت پر رسمي غوښتنه په دغه گاونډي هیواد کې د پارلماني ټاکنو په خاطر د چمن او تورخم غړي پولې د نن او سبا لپاره د هر قسمه تګ راتګ د لپاره تړلې. البته په دغه محل به د افغانستان له اړخ راتلونکو د خطر سره مریضانو له پاکستان ته د راتلو اجازه ورکولای شي. په کورمه قبایلي سیمه کې د خرلاچی پوله نن د کاروباري تګ راتګ د پاره خلاص و. البته دغلته د ځایي تاجرانو په وینا سبا یې د خالی په ورځ به د خرلاچی پوله هم د افغانستان له اړخه تړلی شي. البته د پاکستان له اړخه به تجارتي ګاډي افغانستان ته رواني. د خرلاچی د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ فقط کاروباري رفت آمد کولای شي، او د دغې لارې عامو خلکو ته د تور راتلو اجازه نشي ورکولای. پرون مازیګر د پاکستان له اړخه شوي دغه اعلان نه پس د تورخم او چمن په پولو کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړای شوي، او په تورخم کې ویزایي تاجر صابر خان د نن ورځې سترګو لیدلې حال وایس اف امریکا ډیو ته په دغه ټکو کې بیان کړو. د تورخم د لیارې د ورځې په کچه لږ تر لږه تر 15 پورې عام خلک د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په قانوني سفري اسنادو تګ راتګ کوي. هم دغه رنګ د دواړه اړخونو نه تر 600 پورې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي هم ځي راځي. خو لکه څنګه چې صابر خان وویل چې د افغانستان حکومت په غوښتنه د پاکستان لاړخه سمدستي اعلان لوجې د افغانستان لاړخه د انګورو انارو او مڼو نه ډک ګاډي، او د پاکستان لاړخه تازه سبزیو او نور د خوراکي موادو نه ډک ګاډي په ناګهانی توګه د تورخم په پوله رئیسار شول. هم رنګ د چمن په پوله هم ګڼ شمېر دغه د تجارتي توکو ډک ګاډي ودرول شوي. د کومې له وجې چې په دغه دواړه پولو تجارتي هلې ځلې متاثره شوي. د تورخم او چمن په پولو پرون هم د عامو خلکو تګ راتګ د معمول نه کم وو. یاد دی چې د پاکستان حکومت د خپل نوي بارډر مینجمنت پالیسۍ له مخه اوس د پولیس سره نږدې اوسېدونکو قبایلو لپاره هم افغانستان ته په قانوني سفري اسنادو سفر کول لازمي کړي. د کومې له وجې چې د تورخم په پوله کاروبار کوونکي د سګونو په شمېره کې تاجران ترانسپورټران او دکانداران د مشکل سره مخ شوی. ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د چمن د پولیس څخه د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدي تاسو ته تفصیل وړاندې کوي. د کمیلارې څخه چې پسونو ټرکونه تیریږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه کاروبار کیږي او ناساپي دغه لار د دوه ورځو لپاره تړل کېدل د ډیرو کاروباریانو لپاره د تاوان باعث هم جوړه شوې ده. اگر چې دغه لارې د تړلو فیصله د وخت مخکې شوې و نو دغه کاروباریانو به دومره لوی تاوان نه ولیدلې. د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته په دغه خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا سکم امر نن سهار جاری کړل شوی و چې افغانستان سره به ټوله سرحدي پولي سکمې لارې د کوم ځای سره رفت آمد کیږي او تجارتي دند ترسره کیږي دغه ټوله لارې به بندې پاتې وي. خو د دغه حکم سره سره دلته د بلوچستان ایالت سکم داخلي راستي د افغانستان سره هغه ټوله نن دا وخت بندې پاتې وي. د نن سهار راسته تقریبا تر اوسه تر دم ګړي پورې دغه پولیس دې کم بندي دي. نه یوازې د چمن سرحد دا وخت بندې بلکې د چاغي سره د دهلمند ایالت ولایت سره سکم سرحد د برابچه هغه هم بند دي. دغه رقم د شوراوک او بیا د انام بوستان سید نوشکی ضلع سره مشته دغه سرحد هم بند دي. بیا د چمن سرحد بیا د چمن د سرحد څخه دورې د کلاسی پلان مسلم باغ ولور تسکم د لوی بند بارډر دي هغه هم دغه رقم بند دي. د لوی بند څخه بعد بیا د بادینی بارډر دي هغه هم بند دي او کمردین سکم بارډر دي هغه سید پکتیکا ولایت سره مشلي هغه هم دغه وخت بند دي. د دغه ټوله سره دی پولو لارس په مخ کې کم خلک رفت آمد کاوه یا بک د سیمه قبایلو کم رفت آمد کاوه اغه ټوله نن بند پاتو او هم سره سره د تجارتي دندو دغه وخت پر دغه چمن سرحد باندې ز پخپل هم دغه وخت ولاړم د بابي دوستي کوم مرکزی لار ده اغه د هر کم بند پاته ده. هیڅ چاته هم دغه پول لار شدي د رب تعمد کول اجازه نور کول کیږي. خو اوس کم خبر را لسی په افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی کم د کندهار ولایت کې د ټول ټاکنو د پارلمان د ټول ټاکنو کم عمل دی اغه د زندولو کم حکم سوز د ورکړی دی. بیا به سبا دغه ملمیږي دغه پول به بنده وی کبنې بنده. خو حکومت پاکستان د افغان حکومت پر خاص باندې دغه پول دوه ورځې د بندولو حکم ورکړیو. اوس به سبا سار بیا ملمیږي چې د سبا سار څخه به اې دغه چمن کم سرحد دی هغه به خلاص وي کبه بند وي. خو دغه سرحد د بندېدو عمل چې دلته نه یوازې کم خلک نه خبره وي دغه پول پارولو کوم حس کوي هغه د ډیر غټ ستون سره مخامخ وي بلکې دلته پر تجارت باندې هم ډیر زیات اغیزا لويږي. خو لکه څنګه چې په تیر ونه کې هم دغه سرحد سو دوه ورځې بند پاتو دغه عمل چې دلته زای تجارانو ته عام دي خلکو ته قبایل ته ډیر غټ ستونزې پیښسوي دغه دی ور بیا دغه پارلمان د ټوټاکونو د پاره د افغان پارلمان ټوټاکول د پاره دغه سره دی پول د بند کړل سوی ده. د سه هم دغه سیمې قبایل سي پر د پول باندې زیو راځي هغه هم ډیر زیات متاثر وي او تجارت هم دغه وخت ډیر زیات متاثر وي. دغه دی لیدل کیږي دغه پولیس هیڅ څوک هم نشي تیرېدل ټول سکم د داخلي راستې سکم پوینټونه دي کوم مرکزونه دي دغه لارې دلته به چیکینګ کېدو د خلکو شنه د کارتونه به قتل کېدو هغه ټول دغه وخت بند لیدل کیږي بند پاتې دي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ټي وي چمن بارډر.
وایس اف امریکا ته واده تاسو ته د دیوا خبريال ریاض حسین یو راپور باندې کوي چې د ان پی کاندید احمد خان بہادر د رائے د بیا د شمیرنې د عمل څخه بایکاټ کړی دی او احتجاج هم کړی.
نامنظور
دا احتجاجونه د عوامي نېشنل ګوند لخوا په داسې وخت کې شوې دي په مردان دل کې د زمینی ټاکنو د ریټرننګ افسر عبدالروف خان د پاکستان تحریک انصاف عبدالسلام د کامیابی اعلان کړی دی. د دې نوړاندې د عوامي نېشنل ګوند کاندید احمد خان بادر د بیا شمیرنې د عمل نه بایکاټ کړی و. احمد خان په خپل یو درخواست کې ریټرننګ افسر ته ویلي دي چې هغوی د احتجاج په توګه د بایکاټ اعلان کوي. ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال احمد خان وویل چې هغوی د مردان دل د پی کے 350 زمینی ټاکنی رد کړي او د دې په ضد به هغوی الیکشن کمیشن ته دی.
دا نتیجې بالکل یکسر مونږ مسترد کوو. ټول پیکټ ان سیلډ وی. الیکشن کمشنر سره دا اختیار نشته چې دی یو نوټیفیکیشن کی او هغه واپس واخلي. موږ باندې نوټیفیکیشن بیا کو پاره کې زمونږ سره پاسه په 500 ټونو باندې ګټو. دریم نوټیفیکیشن دی بیا کو پاره کې زمونږ په 20 ټونو باندې ګټو. دریم نوټیفیکیشن دی بیا کو پاره زمونږ په 25 ټونو باندې ګټو. موږ به د دې خلاف باقاعده احتجاج هم کوو. الیکشن کمیشن اف پاکستان سره اپیل دائر کو.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د پاکستان په مختلفو برخو کې په 15 صوبایي او قومي اسمبلی چوکو زمینی ټاکنې شوې. په دې ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف شپږ، عوامي نېشنل ګوند دوه او یو چوکې پاکستان مسلم لیگ نون ګټلې وه. خو په مردان دله پی کې 53 باندې د ریټرننګ افسر عبدالروف خان لخوا په لومړۍ نتیجه کې احمد خان کامیاب ګرځولی شوی و او بیا وروسته یې په دویمه نتیجه کې د تحریک انصاف عبدالسلام د کامیابی اعلان وکړو. خو د احمد خان له طرفه د بیا شمیرنې عمل لپاره درخواست ورکړی شوی و او اوس په ورستو کې راغلی په نتیجه کې د ریټرننګ افسر لخوا یو ځل بیا د عبدالسلام د کامیابی اعلان وشو. په دې هغله مو د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن سره د تماس نیولو هڅې وکړې خو د کمیشن له طرفه څه غبرګون نه دی راغلی. په مردان ضلع کې د کامیاب ګوند سره تعلق لرونکي ساجد اقبال د عوامي نېشنل ګوند لخوا دغه تورونه رد کړي دي.
خبره ده صرف کتیس تیلا چې کومې وی هغه کولاو شوی وی هغه کولاو کړی دی. بیا دا غینه پس دوی ته پته ولګی دا پاره کې زمونږ 26 لیډو خطر نه دوی ته دا پته ولګی دا چیرې دی چې زمونږ د لیډ نو ورځ تر ورځ پیوا کیږي نو هغه وی هغه بایکاټ وکړه. اله بالکل سیل وی دا هغه خبره ده چې آزاد کینډیډیټ چې څومره د هغه جنټان نه سو هغه ګواډ دی خبره.
یاد دی وی په 13 عام ټول ټاکنو کې هم د مخالفو ګوندونو له طرفه د پاکستان تحریک انصاف په کامیابی ټکونه شوی وو او په عام ټول ټاکنو کې په الیکشن کمیشن پاکستانی ځواکونو او تحریک انصاف د ټګې تورونه لګولې وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان مشاور نعیم الحق د ریډیو پاکستان سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان قبایلي ضلعو کې به د امنیت راوسته د دوی لومړی ترجیح وي او د دغه امنیت وروسته به دغلته کې د پرمختیا کارونه مخ په وړاندې بوزي. خو د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي د قومي اسمبلی غړي وایي چې دغلته کې د طالبانو چې کله دغلته کنټرول و نو هم د ترقی کارونو مخه چانه ونیولې. نو بیا ولې چې دی وخت کې اوس دغلته کې پوز دغه سیمه په مکمل توګه د وسلوالو څخه د سپاکولو دعوی کوي نو بیا د ترقی کارونه ولې نه کیږي؟ په دې باندې نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان تاسو نور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی صلاحکار نعیم الحق ویلي دي موجوده حکومت په خوانی قبایلي سیمو کې امن راوستل غواړي ځکه چې هلته امن نه بغیر ترقیاتي کارونه ممکن نه دي. بل خو د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان غړي وي هلته امن راوستل د سیکیورټي ادارو په لاس کې دي او چې هر کله دوی وغواړي امن شي او چې کله وغواړي حالات خراب شي. د وزیر اعظم صلاحکار نعیم الحق د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي په خوانی قبایلي سیمو کې د جنگ پرشن حالات دي ځکه ترقیاتي کارونه ممکن نه دي. خو د حکومت هڅې دي هلته هم داسې ترقی وشي څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې ده. د نعیم الحق وینا وه حکومت د پخوانی قبایلي سیمې ځوان کول لپاره روزګار پیدا کول غواړي او دا هم غواړي بار ملکي سرمایه دي هم دلته راشي. نعیم الحق دا خبره داسې حل کړې ده چې 13 ورځ د پاکستان مرکزی حکومت د ملکی ګټو یا NFC ایوارډ 3% برخه فاټا ته ورکولو ژمنه کړې وه. د وزیر اعظم سلاکار په دې بیان چې په خونې قبایلي سیمو کې زکه ترقیاتي کارونه ممکن نه دي چې هلته امن نشته، په دې د وزیرستان ناکامي سملې غړې علي وزیر وایي قبایلي سیمو کې خو هغه وخت هم ترقیاتي کارونه شوي دي کله چې طالبانو دا سیمې خپل واک کې اخیستې وو، او چې اوس پوځ او حکومت دعوی کوي چې پوځي عملیاتو په نتیجه هلته امن راغلی دی، نو بیا څنګه دا ممکن نه دي؟
ما درته وی چې صورتحال ٹھیک شو، دا خلکو د ولس په مرضی باندې نه دی، خو د سکیورټی ادارو په مرضی باندې دی، هغه باندې دی. کنه چې هغه تا د دې چې کوم داسې دی چې دا څنګه کوم خلک شي، کنه هغه سره په خپل ځای کې د دې دوه سیټینګ شته دی، حالاتي په هغه باندې کنټرول کړی دی د خپل مرضی، او چې چاته هم خوښ شي نقصان ورسول او چتول دغه د دې دوه خپل مرضی دی. نو د فاټا ډیولپمنٹ په حواله سره بالکل ٹھیک ٹھاک صورتحال دی، هلته هیڅ داسې پریشانی خبره نشته چې ترقیاتي کارونه نه کوي شي.
د اورګزونا کمی سملې غړې جواد حسین په دې حق لوي چې قبایلی سیمو کې هم د پاکستان قانون دی، خو بد مرغه دلته قبایلی سیمو حالاتو حکومت صحیح معلومات نه لري او نه چرته د معلومات ترلاسه کولو هڅه کړې دي. جواد حسین وای کچر مرکزی حکومت خپل هلته ترقیاتی کارونه نشي کولې، نو قبایلی سیمو نه منتخب پارلیمان غړو په لاس دی دا کارونه وکړي. جواد حسین وای
نو نیمه حق صاحب کو تم کوم د بیان ور کړی کی دې شګه د فاټا خو بغته اسن علم بنوي او کغه علم په کار دي سوې ځکه چې پرم منسٹر خاص کاست دی بیا غن علاوه غا فاټا او د کوم اوس کې ټریبل ډیسټریکټ غټول ایم ان ایس دولس وړه موجود دي. په عزت شه ګورم ز خپل اور غزو سره متعلق دي 2008 کې مزه ایم ان او بیا غد بعد بل پیریډ او چلی دلو اوس بیا په اور غزو کې راشي نیمه حق صاحب زبدا ورته يم درې تحصیلونه دی، اپر سنټر لوور مکمل امن دی، مکمل سټیبلټی دی. دا د فنډونه راوړي په ربونو روپۍ ز اورګزو کې استعمالوي شم، سکولونه اوس هم په پر اورګزو کې اړنګ دي، سپتالونه اړنګ دي، کمیونیکیشن نظام ختم دی، ګریس ټیشن ختم دی، کالج ختم دی، د مکی ور کې شوی دی، تیر ټوینی ور کې حکومت ایم ان ایز اور کې بالکل انکار نه دی کړی. پیسې هم لګیږي، فنډونه هم لګیږي، خلکو ضرورت دی، خلکو یو طلبو کې انسانان اور سره اور سره کوم حیوان دی اپ یوځي باندې لګیا دی وبس کی بالکل نه ایمرجنسی صورت حال شته، نه جنگ صورت حال شته، سٹیبلٹی دی، آرمی موجود دی، ایف سی موجود دی، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن موجود دی، ایم این ایس پلیمنٹیریر موجود دی.
یو خو د پاکستان وزیر اعظم سلاکار دا خبره کوي په خوانی قبایلی سیمو کې امن خراب حالات او لوجه ترقیاتی کارونه ممکن نه دي، نو بل خو پوز دا وکوي دلته پوزي عملیاتو پر نتیجه امن راغله دي، خو په خوانی قبایلی سیمو نه منتخب ځینی د پارلیمان غړي دا خبره هم کوي طالبان اوس هم په دې سیمو کې پخکارا ګرځي.
وایس اف امریکا ټی ودا د میرانشاه بازار سور لسو دوکانونه چې د بیا ودانۍ کار سرته رسیدلې دی نن یې کور کمانډر پرانسته کړی ده. د ځای خلکو په وینا د میرانشاه بازار کې د فوزي عملیاتو زخوړان دي نږدې 12,000 دوکانونه وو چې د عملیاتو په مهال په مکمله توګه وران شوي او لوټ شوي. په دې اړه تفصیلات استاد ډیوا خبریال عدنان بیٹنی په یو راپور کې لري.
کور کمانډر پېښور نذیر احمد پر د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سفر پر مهال په مرکز میران شاه کې د اربو روپۍ په مصرف جوړ شوی په 400 دوکانونو مشتمل یو مارکیټ پرانسته کړی. کور کمانډر د سفر پر مهال په میران شاه سیمه کې په مرکزی روغتون کې د زنانو لپاره ځانګړی کړی شوی بلاک او افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصاد لوی لارې غلام خان چوک پرانسته هم کړی. انتظامیه ویلي دغه مارکیټ په سرکاري معاش جوړ کړی شوی او پرانسته پر مهال کور کمانډر د مارکیټ کونسګانه انتظامیه او مشرانو ته حواله کړی دی او ویلي دغه رقم معیاري مارکیټ سړکونه او جماعتونه په ګرد پاکستان کې نشته او زیاته کړی د امن په ځای کولو وروسته به نور هم د سیمې ترقۍ ته دوام ورکړل کیږي. کور کمانډر سره د محل د پوځ سیمایز مشر جی او سی ممتاز حسین او ډیپټی کمشنر هم موجود وو. کور کمانډر ویلي دا یو عوامي کاروباري مرکز دی او د پوځ ټول ځوانان او افسران بل دې ځای څخه د ضرورت سامان ترلاسه کوي. انتظامیه تر مخه په شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې په 12,000 کانونو مشتمل بازار د ضرب عصب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول وران شوی او پوز داوا کړی چې دوکانونو کې د وسلوالو لخوا بارودی مواد شخ کړی سی وو چې له وجې مکمل بازار زیانمن شوی دی. بلې خواته د شمالي وزیرستان دوکانداران وایي د سیمې بازارونه د دوی د معاش یوازنۍ زیرمه وه او زیاتویل د دوکانونو ورانېدو سره دوکانونو کې پاتې شوی سامان هم زیانمن شوی چې له وجې دغه دوکانداران د اربو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. د دوکاندارانو دغه تاوان برابرولو لپاره سږ کال اپریل په میاشت کې اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي درنه هم کړې وه چې پکشي له حکومت څخه د سامان معاوضې ترلاسه کېدو غوښتنې کړې وې. په دې درنه کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي بویا او دیګان سیمې دوکانداران شامل وو او د درنه د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتون او یو بل مخکښ محسن داوړ هم ویناګانې کړې وې او ویلي وو چې د دوی غوښتنې جایزې دي او په بیړني حالت کې دي ومنل شي او زیاته کړې وه چې حکومت د نور دغه جنګځپلي خلک نه ځوروي. د پوځویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د دوکاندارانو ته د معاوضې باور ورکولو وروسته دغه درنه وځنډولې شوه. خو د سیمې دوکاندارانو یو مشر ملک جانان ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل دوی سره د درنې پر مهال چې کومې وعدې شوې وې هغه لا نه دي په ځای کړې شوې.
زمونږ سره معاهده شوې ده یا کوم په کوم طریقه خبره شوې ده نو د کور کمانډر خو ماته پته نه و لګېده خپل لکه چې زه اوس هم پېښور کې که نه چې کومه معاهده یا کومه طریقه لکه مونږ پر امن غواړو که نه لکه یو سړي ته یا دا څه میلاو نه دي که نه چې مونږ دا وایو چې پلاني ته دا شی میلاو شو تعلیم ته دا شی میلاو شو یو شی یا میلاو نه دی کومې واضح شوي دي که نه هر به پته لګي لکه کوم چې اوس فلحال مونږ ته یا داسې شی نه دی میلاو شوی که نه هغې ته به راځي دوکانونه چې کومې ماضح شوي دي سر مونږ ته خو خپل میلاو نه دي نو دا خو ښکاره خبره ده.
که څه هم د پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کښې پیل شوې ترقیتي چارو سیمه ییز خلک اندېښنې لري او وایي چې کوم زیړونه عام اولس ته اوښتي او بیا حکومت د هغې پوره کولو کومې ژمنې یا وعدې وکړې بیا یې سرته نه رسوي یا ډېرې ټیټې وي. خو د کور کمانډر لخوا دغې تازه پرانستو ځینې ملکانان د اطمینان څرګندونه هم کوي. عدنان بټنۍ، ډیوه، شمالي وزیرستان.
د امریکا وتلی ورسپانې واشنگتن پوسټ لپاره لیکوال صحافي چې د سعودي عربستان د سفارت لپاره مشاور هم په خپل څه وخت کې پاتې شوی دی، کوم چې درې هفتې وړاندې په ترکی استنبول ښار کې د سعودي قونسلګرۍ دننه د ننوتو وروسته بیا نه دی لیدل شوی. په دغه لړ کې چې کومې پرمختیاوې تر دې وخته شوي دي نو قوي امکان دا دی چې جمال خاشقجي دغه صحافي هغه وژل شوی وي او دغه کار اوس داسې ښکارېږي چې ګنې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه شوی. دغه دوا د ترکی حکومت او د ترکی امنیتي ادارې هم کوي. د جمال خاشقجي د مړي د لټون لپاره د ترکیې امنیتي عسکر او د استخباراتو چارواکي لګیا دي، خپل هلې ځلې کوي، لټون کوي. خواوشا سیمو تاریخ سفرې کړي دي کومې چې د قونسلګرۍ سره نږدې سیمې دي او دغه لټون لا هم جاری دی. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکاره ماهوجل وړاندې کوي.
د ترکی چارواکو د جمعې په ورځ ویلي دي پولیسو د بېدرکه سعودي خبریال جمال خاشقجي د مړي لټون کار د استنبول سره نږدې بلغراد نومي ځنګل کې او د ښار نه 90 کیلومتره لرې یلووا ښار کې شروع کړی دی. د ترکی چارواکو وینا ده چې داسې امکان دی د خاشقجي مړی یې په دې ځنګل یا پټو کې ښخ کړی وي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې سعودي کونسلیټ ته ورغلی وو خو بیا بهر نه و راوتی. د ترکی حکومت په لاره اخبار یینی صفاق کې هغه څه چاپ شوی وو چې د اخبار تر مخه د هغه آډیو جزئیات وو چې د خاشقجي نه په کونسلیټ کې د پلټنو په وخت جوړ شوی وو. پکې ویل شوی په کونسلیټ کې د خاشقجي نه پلټنو په وخت د لاس ګوتې کټ کړې شوې، بیا ترې سر پرې کړې شو او بیا یې وجود ټوټې ټوټې کړې شو. د امریکا ای بی سی نیوز د ترکی او مشر حکومتي چارواکي د خلی د تیر زیارت په ورځ ویلی وو د خاشقجي د وژنې اوازونه لرونکي آډیو ریکارډینګ د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ته د دې اونۍ په شروع کې د ترکی سفر په وخت اورول شوی وو. خو د ترکی چارواکو دا رپورټ رد کړی دی چې دوی د خاشقجي د وژنې آډیو ریکارډینګ امریکایي چارواکو سره شریک کړی دی. ښاغلی پامپیو هم خبریالانو سره خبرو په وخت دا رپورټ رد کړی دی او ویلی دي ما نه کومه آډیو اوریدلې او نه مې کومه ویډیو کتلې ده. د ترکی حکومتي خبري ایجنسی اناډولو تر مخه د ترکی د بهرنیو چارو وزیر ویلي مونږ به دا ثبوتونه ټول نړۍ سره شریکو. د رائټرز خبری ایجنسی تر مخه د ترکی یو بل حکومت پلاو اخبار سبا سعودي امنیتی چارواکي مهر عبدالعزیز مطرب پیژندلی او خپل رپورټ کې ویلي مطرب د سعودي نه خاچوکجی وژنې لپاره استنبول ته راغلی 15 کسیز ډلې مشر وو. اخبار ویلي مهر عبدالعزیز مطرب دې کال د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان بهر هیوادونو سفرونو په وخت هغه سره وو او د دې یو شمیر عکسونه هم وړاندې کړي دي. اخبار نور ویلي د سعودي کونسلیټ بهر لګیدلې د سارنې کیمرو کې د خاشوکجی راتلو نه درې ساعت وړاندې مطرب کونسلیټ کې په داخلي دوخکاری او بیا وروستو هم هغه ورځ د کونسلیټ څخه بهر په نظر راځي او بیا هم هغه ماخام د ترکی نه واپس لو په وخت په هوایي ډګر ښکاری. جمال خاچوکجی په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیرولو او د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره یې لیکل هم کول. د په سعودي شاهزاده محمد بن سلمان او په یمن کې په جګړه کې د سعودي ککړتیا باندې په خپلو مقالو کې سخت ټکونه کول. سعودي چارواکو د خاشوکجی په بدرکه کې د لاس لرلو څخه انکار کړی او ویلي دي کونسلګری ته راتلو لږ وخت وروسته دی واپس للی وو. کله چې د زیارت پر وخت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نه خبریالان وپوښتل آیا خاشوکجی وژل شوی دی، نو د دوی جواب وو یقینا داسې ښکاري او دا ډیر د خفګان خبره ده. صدر ټرمپ لوز وکړو که چیرې سعودي عرب جمال خاشوکجی وژلی وي نو د دې به ډیرې سختې نتیجې وي.
چین په ګرد نړۍ کې د کاروبار د ودې لپاره د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې مختلفو ملکونو کې پروژې پرانستې دي چې پکې د سی پیک معاهده یا یو دغه سي پروژه د پاکستان سره هم شروع ده، دغه سي د نړۍ د یو شمیر نورو ملکونو سره هم دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د چین په څیر باندې د خارجي ملکونو دننه د خپل اقتصادي ودې لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې د شپېته ارب ډالرو په لګښت باندې به دی هم دغه سي یو خپل پلان مخ په وړاندې بوزي. زمونږ همکار مجاهد جواد په دقیقاً نور تفصیل د وصف امریکا راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ له چین سره په سیالۍ کې د پراختیايي مرستو یو نوې ایجنسی جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په مخ پر ودې هیوادونو کې د شپېتو بلیونو ډالرو په ارزښت پراختیايي بنسټیزې پروژې پلي کیږي. ځینې بیا دا د ولسمشر په سیاست کې په شاتګ ګڼي، ځکه دوی د کمپاین پر مهال امریکا تر هر څه وړاندې یا امریکا فرست شعارونه ورکول. سپینه ماڼۍ وایي دا ګام د دې لپاره پورته شوی چې په افریقا، آسیا او لاتین امریکا کې د چین پراخیدونکی اغیز مهار شي. د ایتوپیا له اديس ابابا څخه د باندې د فری لیبو سټیشن په افریقا کې د اورګاډي لومړنی تمځای یا سټیشن دی چې په وچه کې راګیر دغه هیواد د عدن له خلیج او له سری بحیرې سره نښلوي. دغه ستره بنسټیزه پروژه د چین په مالی لګښت جوړه شوې ده. په امریکا کې د نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه دانیل رانډي وایي کله چې د ټرمپ د ادارې لوړپوړي چارواکي آسیا او یا د نړۍ نورو برخو ته ولاړ شي او وګوري چې چین زموږ برخه هم خوري، نو دوی هم له ځانه سره فکر کوي چې موږ هم باید یو څه وکړو او دوی دا کار وکړ. تیره میاشت د ټرمپ ادارې په چوپه خوله د پراختیايي مرستو یو نوې اداره جوړه کړه چې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مالی ادارې په نامه یادیږي. له بروکلن انسټیټیوټ څخه جورج انګرام وای دا ډیره مهمه ده چې کانګرس او د ټرمپ ادارې دواړو په نړۍ کې د امریکا د پراختیايي پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره په یو پراختیايي پروګرام باندې موافقه وکړه. دا په حقیقت کې د ولسمشر لپاره په شاتګ ځکه ګڼل کیږي چې د غوښتل بهرنۍ مرستې بندې شي او له نړۍ سره د واشنگټن ښکېلتیا بدلون مومي. ټرمپ په دې اړه په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل موږ د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن مفکوره یا نظریه نه منو. د امریکا دغه نوې پراختیايي اداره به په نړۍ کې د امریکا د خصوصي پانګو د ادارې یا اوپک ځای ونیسي. ټرمپ او ځینو جمهوري غوښتونکو تر دې وړاندې هم غوښتل چې د اوپک اداره چې په مخ پر ودې هیوادونو کې یې کمپنیو ته پورونه ورکول له منځه یوسي، ځکه دوی دا د حکومتي سرچینو غوره استعمال نه ګڼه. خو دوی د چین لخوا د یو کمربند یو سړک یا ون بیلټ ون روډ له پروژې سره مخ شول، د کومې ارزښت چې له یو ټریلیون ډالرو څخه زیات دی. لدی پروژه سره چین په جیوپولیټیکلی توګه ځواکمن شو، خو د جورج په وینا ځینې ننګونې به هم ولري. د بیلګې په توګه مخ پر ودې هیوادونه به په پورونو کې ډوب شي، خو چین دا تورونه نه مني. بیا هم کارپوهان په دې اندي چې د شپېتو بلیونو ډالرو پر ارزښت د امریکا دغه نوې اداره به هم په نړۍ کې د چین د پانګونې په وړاندې سیالي ونه شي کړای، تر هغو چې له نورو نړیوالو قرض ورکوونکو ادارو سره په ګډه کار ونه کړي. جورج انګرام زیاتوي ورته ادارې فرانسه، برتانیا او سکندنوي هیوادونه هم لري چې د امریکا له دې نوې ادارې سره غوره شریکان کېدای شي، او په پایله کې به په آسیا، افریقا او لاتین امریکا کې مخ پر ودې هیوادونه له امریکایي پانګونې څخه ګټه واخلي، او دا به په یوه سم لوري پرمختګ وي.
تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې په سوات کې د سور املوک فصل تیار شوی دی، او دا د ګرمۍ د موسم په سوات کې آخري میوه وي. تفصیلات فیاض ظفر په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
سوات ته د میوو کور ویلې شي، او د ګرمۍ د موسم د ختمېدو او د یخنۍ موسم شروع کېدو په ورځو کې د سوات اخیری میوه سور املوک یا جاپانی پلوي. په دې ورځو کې سور املوک د سوات اخیری میوه وي چې فصلې په ډېر غټ تعداد کې کیږي، او زمیدار د املوک د ونې نه نیم پخته شوګي او د هیواد بیلابیلو برخو ته د خرڅ لپاره لیږي. د املوکو په باغ کې کارکونکي یو زمیدار عالم ګل وای چې دا میوه موږ د هیواد د بیلابیلو خارون ته د خرڅ لپاره لیږو.
د املوکان چې د زموږ اخیرنه سیزن دی لکه د دې نه مینه شتاله چې شتاله ختم شوې دي. د املوکان چې اخیرنه سیزن دا موږ ډکو جو موږ بیا مارکیټ ته ګورو، ګوډوالي مارکیټ خي ګوډوالي دی لیږو، که ګوډوالي نه خنه به په خبرته لیږو. بیا اکثر نیم کو نیم ګوډوالي دی لیږو، نیم په خبرته لیږو. حالت کې بیا یالت کې معلوماتو کو چې کم دي کې ګران خسي بیا یالت کې ورو.
زمیدار چې کله د املوک د بوټي نه اوشو کوي نو د غټو په ډبو کې بند کی. سواد کې هر کال د سور املوک پیداوار د 2 لک ټنه نه زیات کیږي، او عام مارکیټ کې دا د 50 روپو نه تر 80 روپو پورې یو کیلو خرڅيږي. د یو باغ مالک امجدالی وای چې دا اصل کې وچه میوه ده، خو دلته د دوی سره د دې د وچولو مشندري او تنظیمات نشته، او که حکومت د تنظیمات وکي نو د دینه مزمیدارو ته ډیر آمدن میلاوي شي.
د املوک چې د خو زمنګ جاپاني پل باندې هم مشهور دی، موږ په پښتو کې املوک وایو. دا زمنګ په میوه کې زمنګ ما په خل سلور میشت د میوه سیزن چې دیږي چې سٹارټ وایي، دا د ټول ناخره نه میوه د زمنګ پس بګو باندې د ډیر رزه ته واپیرا ده. دا پګټو کې مر په خوګه راخیږي، په خپل راخیږي، صرف قلم پکړ دو نور ایس قسمه ده دی خصمانه تاسو نشه. زمنګ ابو هوا زمنګ مکه زمنګ خوره دي سیده زمنګ د املوک ډیر ځای کیږي. دا موږ مارکیټ ته لیږو، پیښور د اسلام آباد یا کراچۍ پورې لیږو، خو افسوس ده چې دلته د حکومت طرف نه هغه توجه نشته، هغه فیسیلیټي نشته. که دا جاپاني پل چې دی نو دا اصل کې دا ډرای فروټ دی، دا وچول غواړي، د دې د کټنګ خپل پرسیس دی، خپل طریقه ده.
د سواد د خاص موسم او ابو هوا له کبله د سواد املوک ډیر خوږ وي او رس پکې سیواوي. زمیدار وایي چې د املوک بوټي خاصمانه نه واړي، او نه پرې د نورو میوو په شان زمیدارو ته د ډیر کړاو ضرورت وي. دوی وایي که حکومت ته دوی مرسته وکړي نو په سواد کې په 1 لک ایکړ ځمکه د املوک بوټي لګېدای شي چې لکه بل وای خلکو ته ډیره فایده میلاو شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه د مهال پای ته رسیدو. تاسو مش سره ملګری او سی ری د دې ورسته په تاسو غزل محفل او ری په رادیو باندې د دې خبرونه زخه تاسو زخه اجازه تخلص تاسو قربانه او ز کلسم کاکر
او ز شپه کومن
شپه درته غواړو.